دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د سویلی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ډین ټامسن کابل ته د خپل سفر پر مهال د سولې خبرو په ګړندې کېدو او د خبرو میسته د طالبانو پر بیرته راګرځېدو ټینګار کړی دی. ټامسن پرون د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب سره کتلي دي. ډین ټامسن له عبدالله سره لیدنه کې د جمهوریت له ادرسه د سولې لپاره د اجماع په پیاوړي کېدو هم ټینګار کړی دی. دا د سپتمبر تر یولسمې نیټې له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان وروسته دریم لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او په وروستیو کې د هغه هیواد د استخباراتي سازمان سی آی ای مشر افغانستان ته سفرونه کړي. په افغانستان کې د امریکا لوړ پوړی جنرال وایي د دوی ځواکونو د عملیاتو درول پیل کړي او په خبره یې افغان ځواکونه باید دغه مسؤلیت اخیستو ته چمتو اوسي. سکاټ میلر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل له هغه ډیر کله دا پوښتنه کېږي چې افغان ځواکونه دې مسؤلیت ته چمتو دي. میلر وړاندې ویلي پیغام یې تل هم داوي چې افغان امنیتي ځواکونه باید چمتو وي. میلر وویل د دوی د ټولو ځواکونو د وتلو چارې هم پیل شوې دي. میلر زیاتوي چې په داسې حال کې چې د امریکایي ځواکونو شمیر صفر ته رسوي دوی باډې په لومړي سر کې د دفاع وزارت او نورو افغان ځواکونو ته ورکوي او دا ټولې هغه اډې دي چې امریکایي ځواکونه به ورڅخه وتل پیلوي. له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر او نورو چارواکو دا ډاډ ورکړی چې ځواکونه یې له بهرنیو پوځیانو د مسؤلیت اخیستو ته چمتو دي او د دې کار وړتیا لري. افغان امنیتی چارواکی وای نن سهار د افغانستان او پاکستانی سرحدي قواو ترمنځ پر ډیورنډ کرخه په سپین بولدک کې جګړه شوه. که څه هم چارواکی وای چې جګړه درېدلې خو د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار د تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. افغان مقامات وای چې پاکستانی لوري د سپین بولدک په لقمان کلی کې د اغزن تار د غزولو هڅه کوله چې جګړه رامنځته شوه. په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو وایان ډګروال یحیی علوی نن امریکا غږ ته وویل چې نخته نن سهار 9 بجې رامنځته شوه چې د څه باندې یو ساعت لپاره یې دوام درلود. نوموړي زیاته کړه چې پاکستانی لوري په لقمان کلی کې اغزن تار غزولو چې د افغانستان د قواو له لوري مخه ونیول شو چې له امله یې جګړه پیل شوه. ډګروال علوی ادعا کوي چې د اغزن تار د غزولو د کار مخنیوی یې کړی. ځایي اوسیدونکي وایي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې پاکستاني لوري په دې هڅه کې و چې په لقمان کلي کې پر ډیورنډ کرښه اغزن تار کش کړي خو د سیمه ییزو اوسیدونکو له مخالفت سره مخ شول. پاکستاني لوري تر دا مهاله په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رامنځته شوې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ ولایتي چارواکي وایي دغه ولایت په مقام باندې د میزایل په لګېدو سره 14 کسان ټپیان شوي. د کونړ والي اقبال سعید رسنوی ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولي چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا 150 د کوونکو د قران د تلاوت د سیالۍ لپاره ورغلي. هغه وایي په ټپیانو کې دوه امنیتي ساتونکي او پاتې نور ټول د قران حافظان او دینی عالمان دي. د ولایتي روغتون مسؤلین وایي ټپیان روغتون ته وړي خو د درېو تنو وضع ښه نه ده. وسلوالو طالبان لا تر اوسه د کونړ ولایت چارواکو د یادې ادا په اړه څه نه دي ویلي. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې پکې د دوی د یو جګپوړي چارواکي له خولې د 2000 طالب بندیانو د ژر پریښودلو او د دوی د مشرانو نومونو د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ایستل کېدو ویل شوي. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد رسنوی ته وویل چې د طالبانو د قطر دفتر د مرستیال شیر محمد عباس تنګسی د ټویټ له مخې دغه خپور شوی خبر ناسم دی. هغه وویل چې ستانکزی ټویټر نه کاروي. د امریکا او طالبانو د دوهې د تړون په اساس چې 2000 کال کې لاسلیک شوی و افغان حکومت 15,000 طالبان خوشي کړل. په دغه تړون کې د نورو بندیانو د خوشي کولو خبره هم راغلی خو افغان حکومت یې کلک مخالفت کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب هم ویلي تر څو چې د سولې تړون نه وي شوی د طالبانو نور بندیان نه خوشي کیږي. د پکتیکا پولیس وایي چې دغه ولایت د وازی خوا ولسوالۍ امنیه قومندان د وسلوالو طالبانو په یو برید کې ووژل شو. دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد آرین نن امریکا غږ ته وویل چې قومندان سارنمن محمد رحیم عباسین د وازی خوا ولسوالۍ د مرجانی سیمې امنیتي پوستو ته اکمالات کول چې په یوه پوسته کې د طالبانو له لوري په نښه وویشتل شوی دی. هغه زیاته کړه دغه پیښه چې د یکشنبه په مازیګر شوې په ترڅ کې لومړی قومندان عباسین ټپي شو او وروسته یې د ژور ټپ له کبله سا ورکړه. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد دغه قماندان د وژلو مسؤلیت پر غاړه اخیستې او ویلي دي چې د هغه دوه ساتونکي هم ټپیان شوي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي جون میاشت کې خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وویني. دا خبره د کرملین یو لوړپوړي سلاکار یوری اوشاکوب پرون داسې مهال کړي چې د امریکا او روسیې ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. د پوتین د بهرني سیاست دغه سلاکار ویلي دي دغه ملاقات په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو په خبره یې ممکن جون میاشت کې ترسره شي. د همدې میاشت په پیل کې جو بایدن خپل روسي سیال ته د مخامخ ملاقات وړاندیز وکړ. سپینې ماڼۍ ویلي د بایدن او پوتین ملاقات به د اروپا په یو هیواد کې کیږي. اتریش او فنلینډ له وړاندې د دغې کتنې کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. هند کې بیا په تیره یوه شپه ورځ کې څه باندې 3.5 لک کسان په کورونا اخته شوي. دا څو پرله پسې ورځې په هند کې په همدومره شمېره د کورونا نوې پیښې ثبتېږي. په دې ګڼمېشتې هیواد کې د اکسیجن، تجهیزاتو او د ناروغانو د درملنې لپاره د ځای د سخت کمښت راپورونه ورکړل شوي. د نړۍ ګڼو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، بریتانیې او جرمني له هند سره د کورونا د مهارولو لپاره د مرستې اعلان کړي. افغان چارواکو په تیره بیا ولسمشر اشرف غني او د هغه مرستیال له هند سره د خواخوږۍ پیغامونه ورکړي دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې هند کې په کورونا وایرس د اخته خلکو شمېر تر دې دمه 1,314,103 کسانو ته پورته شوي. له دې ډلې 1,590 103 کسان مړه شوي. یوازې تیره یوه شپه ورځ کې 2,312 کسان مړه شوي چې په 24 ساعتونو کې د مړینو تر ټولو لوړ شمېر بلل شوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې په افغانستان کې د امریکایي او د ناتو د پوځیانو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د ځینو سیمو نه د امریکایي پوځیانو وتل پیل شوی. هغه وایي چې د ټولو خارجي پوځیانو وتل به د مې د میاشتې د لومړۍ نیټې نه رسمن پیل شي. بل پلو د افغانستان د ملي شورا غړي د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري.
افغانستان نه د امریکایي او ناتو ځواکونو د ویستلو رسمي نیټې ته که څه هم څو ورځې پاتې دي، خو په افغانستان کې د دغو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي چې تر دغې نیټې وړاندې د ځواکونو ویستلو اقدامات پیل کړي دي.
زموږ ټول ځواکونه اوس د بیرته تګ لپاره په تیاریو بوخت دي. په رسمي ډول ابلاغ سوې نیټه د مای لومړۍ ده، خو په ورته وخت کې موږ محلي اقدامات د لیږ لپاره پیل کړي دي.
جنرال سکاټ میلر وویل تر هغه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر صفر ته رسوي، ټولې پوځي اډې به د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته وسپاري. د تجهیزاتو په اړه میلر وویل چې یو شمیر تجهیزات بیرته وړي او نور به افغان ځواکونو ته ورکړي. سکاټ میلر وایي چې له افغانستان سره به د امریکا امنیتي تړون په ځای وي او دا تړون سیاسي دی. جنرال سکاټ میلر د میلر لومړی نیټې وروسته د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه وویل چې د تاوتریخوالي ډېرښت به افغانانو ته تراژیدي وي. طالبانو امریکا د دوحې د تړون په سرغړونې اګرمه کړې ده.
The Taliban have claimed we've violated the agreement and that they have
Taliban ida kade da chumur la tadun sargadawana kade da aw di sargadawana na da kade mush pohijo che da sam na di ka Taliban amrikai aw ya nor itlafiz waqun bani bridun wakdi mush ba qawi jawab warkdu.
جنرال سکاټ میلر چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو ورستۍ قومندان به وی وایي ترهګری د نړۍ لپاره یو مشکل دی او امریکا به د ترهګری څارنې ته ادامه ورکړي او کڅ پیخیږي نو اقدامات وکړي. په همدې حال کې د استرالیا لومړي وزیر د افغان جګړې په اړه ویلي دنیا اوس له ترهګری نسبت شلو کړونو وړاندې ته مسؤونه ده. هغه دا هم ویلي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه به تعقیبوي. ارګ د استرالیا د صدر اعظم خبرو ته دا خبرګون لري.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان دولت د امریکا متحده ایالاتو او د اروپای متحدینو د پریکړه چې افغانستان څخه وزي احترام کوي. موږ په ګډو ګټو ولاړو مشترک همکاریو ته معتقد یو.
په همدې حال کې د مې د میاشتې لومړۍ نیټې وروسته د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
یو تصور کوي چې وروسته د مې د میاشتې شاید د جګړې لا زور واخلي، نو توان چې جګړې لوی توان عام ولست رسیدلی او دا جګړه ګټونکي نه لري. باید ټول اړخونه په دې باندې پوه شي چې دا جګړه امریکا او ناتو ونه ګټله په افغانستان کې نو هیڅ دورې نشي ګټلی. خبر دا وی چې وروسته له 2 کالو څخه افغانان دې نتیجې ته ورسیږي چې یو بل وزغمي.
خو د ملي دفاع وزارت بیا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه دفاع ته چمتو دي.
مردم افغانستان هیڅ نه و نگرانی بابت خو
د افغانستان خلک د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو په تړاو هیڅ اندیښنه نه لري. که طالبان پر جګړه اصرار کوي او د بهرنیو ځواکونو له وټلو وروسته بیا هم تاریخوالي ته دامه ورکړي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دفاع ته کاملا تیار لري.
په اوس مهال کې په افغانستان کې د 2500 په شاوخوا کې امریکایي سرتیری او 1000 د ناتو سرتیری شته. دا ټول سرتیری به د سګنی کال د سپټمبر تر میاشتې ووځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشي کی. د کونړ د ولایت په مرکز اسادآباد کې نن سهار د میزایلو د مرمۍ د لګیدو له امله د قران د اتو حافظانو په ګډون ولس کس زخمی شوی دی. ذبیح الله غازی په دې حق له رپورت را کړی دی.
له مخامخ غرونو نه ایستل شوی میزایل د کونړ د ولایتي ادارې په هغه تالار لګیدل چې د قران حافظانو ترمنځ د قرات سیالي پکې روانه و. دغه پیښه نن سهار شلباندې 9 بجې شوی او میزایل د تالار خروجي دروازې ته څیرمه په یو شادار نه نوته او چاودلې دی. د کونړ روغتیایی چارواکي وایي روغتون ته ټول ټال ولس ټپیان ورولل شوی چې اته پکې د قران حافظان، څلور د حج او اوقافو مامورین، درې نظامیان او دوه عام وګړي دي. د ولایتي روغتون مشر ډاکټر عطا الله صافي
څلور ناروغانو وزه ورهیم ده او نور سټي حالت دي چې د پیښې ځینه کوم ناروغان ټپیان راوړل شوی دي. د اسلامات ولایتي روغتون پرسونل خپل وخت ته جواب ویلی دی او د درملنې لاندې
دی. وای په څلور خطرناک ټپیانو کې د یو هغه په خغه څه شوی او د جلال آباد حوزوي روغتون ته ورول شوی دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید وای د غمزایل وسلوالو طالبانو یشتلې ده.
مرور د چینار د سرنا د میزایل مرمۍ راغلی ده په تالار باندې اصابت کړی ده چې د دې په نتیجه کې شپاړستنه چې د شپاړستنو له جملې څخه درې تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله د تالار کې دا زخمیان دي او متبخی دیار لستانه د قران کریم حافظان.
خو تر اوسه طالبانو د دغه پیخي پاړه رسنۍ ته څنې دی ویلي. د کونړ په مرکز اسادآباد وخت نا وخت له نږدې غرونو نه مرمۍ شتل کیږي چې ډیر کله پکې ملکی کسان پنهخه کیږي. ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ درنو اوریدونکو په برخ کې سرګرو مېرمنو د سولې د بین الافغاني خبرو د زر سرزره پیلېدو غوښتنه کړې ده. د غمیرمنو ویلي دي چې د بین الافغاني خبرو ځنډول د سولې فرصت کمزوري کوي. ګل رحیم نیازمن په دې حق له خوندوز نه رپورت را کړی دی.
په بلخ کې د مختلفو خزینه بنسټونو او ټولنو لخوا په سلګونو خزې په دې خاطر راټولې شوې وي چې پر طالبانو او حکومت غږ وکړي چې د سولې خبرې تر دې زیاتې ونه ځنډول شي او زر تر زره بین الافغاني خبرې پیل شي. د دغه غونډې و ګډونواله زینب بلخي وایي چې دوی تر هر بل افغان زیات تشویش کوي. هغه د خپل تشویش په اړه داسې ویل:
طالبان موضوعات افراطی یا اضافه‌ای که در ذهنش وجود دارن ای وایس میشن که اگر کوشن باید بقبولانن.
د طالبانو په ذهن کې چې کوم افراطی فکر او موضوعات دي د دې باعث کیږي چې پر نورو خلکو خپل خبري ومني او دا زمونږ لپاره د تشویش خبره ده. د غورا ټولو شو میرمنو لومړی د روزي د میاشتې په مناسبت د لسو ورځو د وربند غوښتنه کوله. ویل چې ک بهرني سرتیری له افغانستان څخه وځي نو باید افغانان په خپل منځ کې جګړه ودروي او د خبرو لاله ټولې ستونزې حل کړي. ستوري ناصری د دغه غونډې و بل غډونواله و. هغه د سولې د خبرو په اړه داسې وایي:
ای نشه کې پروسې صلح یک امکان سیاستمدار به خاطر منافع خود هم را با طالبان دیگه نه در بین حقوق زنان زیر پا شود.
داسې نه چې د سولې خبرو کې څو سیاستمدار د خپل ګټو په خاطر راټول شي او د میرمنو حقوق او لاسته راوړنې تر پخو لاندې شي. نو د دې غوښتنه کوي چې یو شمیر هغه میرمنې چې په دینی، سیاسي او حقوقي اړخونو کې پوهه ولري د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. نوموړي وایي چې طالبان باید فکر ونه کړي چې دوی به د خپل حقوقو د غوښتنې لپاره غوچت نه کړي.
چون زن امروز زن 20 سال یا 10 سال پیش نیست. زن امروز هم که توانایی خود داره. پس طالبان فکر نکنند که وقت اینا زنان را به حاشیه بکشند اینا خاموش میمونند.
نننه میرمنې د لس او شلو کالو پخوانی میرمنې نه دي. نننه میرمنې ورته لري. نو طالبان دې فکر نه کوي چې که دوی میرمنې حاشیه ته وباسي دوی به غلي کینی. د خپل مشروع حقوق لپاره حق لري چې خپل غوچت کړي. ستوري ناصری وایي چې دوی حکومت او طالبانو ته وړاندیز لري.
پیشنهاد ما بر حکومت طالبان این است که فیصدی بسیار کم از سیاستمداران و طالبان است که به خاطر منافع شخصی خودشان میاندیشند یک رضای خداوند.
طالبان او حکومت ته وړاندیز داده چې په حکومت او طالبانو کې ډیره کمه فیصدی خلک د خپل شخصي ګټو لپاره فکر کوي. دوی باید د خدای رضا، اسلامي ارزښتونه او د ملت ګټې په نظر کې ونیسي چې وی نتیجې ته ورسیږي. په دغه غونډه کې میرمنو په دواړو غاړو غږ کاوه چې د سولې لپاره رښتینی ووسی، د میرمنو لاسته راوړنې بابیزه ونه ګڼل شي او د یو سولې ایز افغانستان د جوړولو لپاره هڅه وشي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په هکړه رپورټونه اوري. د ازموینو ملي اداره وایي چې د چهارشنبه په ورځ په 15 ولایتونو کې د 1300 مریض کال د کانکور د ازموینې درې ورځې بهیر پیل کیږي. څه کال به قریب 9000 کسان په دې ازموینه کې ګډون وکړي. دا اداره وایي چې د اتو نور ولایتونو او د کابل د ولایت ازموینې به وروسته واخیستل شي. د امریکا غږ خبريال اکرام شینواری په دې هکړه د کابل نه راپور شاکړه ده.
د افغانستان د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموشوي چې د 1300 لمریز کال د کانکور ازموینې په درې پړاوونو کې اخیستل کیږي، چې په لومړي پړاو کې به په 15 ولایتونو کې دا ازموینې د روانې چهارشنبې په ورځ پیل او په درې ورځو کې به واخیستل شي.
دغه 15 ولایتونو کې د موږ شاوخوا 9000 د طالبان د پروسه کې برخه اخلي، ثبتنامې ورته کړی دی او دوی نه به انشاءالله ازموینه اخیستل کیږي. تخنیکي چارې پیل شوي دي. د موږ تخنیکي ټیمونه ولایت رسیدلی دي. لپرون راهیسه د موږ په 15 ولایتونو کې د بایومټریک پروسه پیل شوې ده او نن ورځ لپاره هم دوهم ورځ بشپړه ده او د دریم ورځ لپاره هم سبا موږ د دې بایومټریک د معلوماتو د سب پروسه لرو او د چهارشنبه او پنځشنبه او جمعه د درې ورځو په ترڅ کې به د ازموینه واخیستل شي.
عبدالقدیر خاموش دوشنبه په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د کانکور په دې ازموینه کې د 12 ټولګي د فارغانو سربیره د اختصاصي زده کړو له موسسو فارغان هم ګډون کوي.
د امتحان کې موږ پرته له عمومي کانکور ورکوونکو نه د علوم دینی په برخه کې هم د طالبان لرو چې په دې ازموینه کې برخه اخلي. هغه اختصاصي یا 14 پاسان چې 14 ټولګي په دارالمعلمینو کې ویل دي یا په انستیتوتونو کې ویل دي، هغه هم په دې پروسه کې ونډه اخلي او په دې ترتیب هغه د طالبانو چې د شپې لپاره یا شبانه لپاره ثبتنام کړی دی د پنتونونو، هغه هم برخه پکې اخلي. قندهار مستری په دې برنامه کې شامل دی. یعنی موږ دغه ټول برنامه د ولایت په وزل چې ورزو ټول برنامه سره په وزل مدیریت کیږي.
په دغه شاوخوا د ویزیر د کانکور د ازموینې په داوطلبانو کې شپږ شپېته زره هلکان او یو زره نجونې دي. د ازموینې به د اورزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، خوست، دایکنډي، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونو کې واخیستل شي. د افغانستان د ازموینو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په دوم پړاو کې به پاتو ولایتونو هرات، بلخ، جوزجان، کندوز، تخار، بدخشان او غزنی کې د ثور په شپږشتمه ازموینه واخیستل شي او په درې پړاو کې به د کابل په ولایت کې د جوزا په میاشت کې ازموینه واخیستل شي. د ازموینو ملي ادارې عملیاتي رئیس یما امان خبري اعلان ته ویل چې سکه له 200 څخه زیات د طالبان د کانکور په ازموینو کې برخه اخلي.
د 2 لک د طالبان به په مجموع کې 1,30,000 ظرفیت لپاره رقابت کوي، چې په دې کې 2,000 د لوړو زده کړو وزارت لیسانس برنامه کوي، 2,000 کې 30% ذکر ته اختصاص کار سوای دی، 40% مختص او ناسو ده پاره دی او پات 15% سیدی هغه امیدی هم ذکر در طالبان کول سید ظرفیت او رقابت وکي او هم ناسو طالبان او متبقی 1,500 دوی انستیتوتونه ته جذبیږي، 2,000 او 300 دارالعلومونه ته جذبیږي او د لوړو زده کړو وزارت شبانه برنامه ته هم 1,000 او 300 ظرفیت دی او همدارنګه هغه د طالبان سیدی 14 نفر سوی دی او هغه غوړي خپل تحصیلات د لیسانس تر کچوره سوی هغه د پاره د لوړو زده کړو وزارت مشتش 5,800 ظرفیت را کړی دی او همدارنګه 1,290 سیټه د مسری برنامه ټول افغانستان کې د لوړو زده کړو وزارت کې شتون لري.
په افغانستان کې اوس مهال 3 دولتي پوهنتونونه او شاوخوا 3 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسي پالي دي. په دولتي پانتونو کې محصلین په وړیا ډول زده کړې کوي، خو په خصوصي پانتونو کې بیا له محصلینو څخه د زده کړو په بدل کې پیسې اخیستل کیږي، چې اکثره هغه د دولسم ټولګي فارغان چې په دولتي پانتونو کې د جذبېدو پاتې کیږي په خصوصي پانتونو کې جذبېږي. په افغانستان کې د کورونا او بازه درېمې څپې د خپرېدو سره سره په پانتونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې زده کړې لا دوام لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو څلورشتاتونو کې په ولس ولایتونو کې د کورونا د وایرس 211 مثبتې پیښې ثبت کړي، چې یو سل یو شي په ځینې ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان او کندر کې ثبت شوي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نه.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي چې د کورونا د ویروس تازه پیښو هند ته ټکان ورکړی. هندي چارواکو په نوې ډیلی او ځینو نورو ځایونو کې تازه قیودات لګولې دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې دوی د وبا د مخنیوي لپاره د هندي چارواکو سره همکاري کوي. د نور تفصیل د اوریدو لپاره راپورټ ته ستاسو پام را اړوم.
په هندي روغتونونو کې زړبوبنونکي پیښې، ناروغان ژر ژر سا اخلي خو د اکسیجن ډبې تشي دي. د روغتیایي چارواکو په وینا د نوي ډيلي په یو روغتون کې 13 شپه شل تنه ناروغان د اکسیجن د کموالي لامل مړه شول. چارواکو په هند کې د وبا د نوي څپا په د هیواد کې سونامي بللې ده. د نوي ډيلي اعلی وزیر اروین کجریوال نن یک شنبه اعلان وکړ چې نوی ګرز بندیز به د میتر درې منیټه پورې وغځول شي.
وی وی کورونا کا قهر جاری ہے اور
کورونا لہم گډوډی رامسته کړی دا او د پیکو شمیر کم شوې نه دی. موږ له خلکو سره خبرې وکړې او هر څوک په دې نظر دی چې د ګرز بندیز موده باید وغځول شي. لہم دې عمله دراتون کې دوشنبه پورې غځول کیږي.
هند تیر ورځ د کووید 19 درې سوه نه څلوېښت زره نوې پیښې ثبت کړي دي، چې له دې سره په هیواد کې د کورونا وبا د پیل راهیسې په دې ویروس د اخته کسانو شمیر 1,000,000 ته ورسېد.
که چیرې دا یو کال دمخه پیښ شوی وای نو دا د درک وړ و. هغه وخت خلک نه پوهېدل چې څه پیښیږي، خو حکومت اوس لاس په کار کېږي. یو کال د تیاری لپاره ځای کړی، ډېر زړه بګنوونکې ده او هیڅ چاره نه لرو.
د هند عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 2,518 کسان له کورونا څخه مړه شوي دي، چې د کورونا له وجې د مړو شمیر 1,290,000 ته لوړ شوی دی. کارپوهان وایي ښایي د مړو شمیر تر دې هم لوړ وي، ځکه اکثره پیښې نه دي ثبت شوي.
همدا اوس د هیواد په اړه ډېر بد احساس لرم. زه پیسې لرم، هر څه لرم، خو خپله خور مې ونه شوای ژغورلی. بستر نه وو، اکسیجن نه وو، څه وکړو او چیرته ولاړ شو؟
هند کې د کورونا ویروس د پیښو د زیاتېدو یو لامل د دغه ویروس یو نوې بڼه ښودل شوې چې ډېر په شدید ډول خپرېدونکې ده. خیری موسسې دې ته اړ شوي چې د مړو د ښخولو او سوځولو لپاره سیار ځایونه جوړ کړي.
20 ممبرز مای فیملی نو کووید نو پوزېټیو.
د امریکا د بهرانه چارو وزیر انټونی بلینکن پر خپل ټویټر له هند سره د کورونا وبا د ورستۍ څپې له امله د مرستې ډاټ ورکړی. بلینکن لیکلی، موږ د هند په حکومت کې له خپلو شریکانو سره لنګدې کار کوو او په چټکۍ به د هند ولس او روغتیایي چارو اتلانو ته اضافي مرستې ورسوو. کویت او ایران د شنبه په ورځ هند او پاکستان ته په تګ راتګ بندیز لګولی. کاناډا هم د ډیر شو ورځو لپاره هند او پاکستان ته پروازونه بند کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له امریکایانو غوښتي چې هند ته سفر ونه کړي، حتی که واکسینونه یې کړي هم وي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا جا دا معلومات ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشيږي. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د کورونا د ویروس د نوې سپې له کبله هر ورځ قریب 100 کس مري. حکومت د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره پاوز زیاته کړې ده. مونږ په دې حق لا په خبر کې د خبريال اسماعیل خان نه معلومات اخیستې دي چې تاسو ته یې اورو.
په پاکستان کې چې نوې سپې راغلي ده د هغه د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي دي او دا څه څومره خطرناک ده تیرې نه؟
اوس تاسو ته کنه چې په دا تدای دا چې کوم ثرد ویو دی یا درې مسوده ویل کیږي چې هغه ډیر ذات دغه دی مهلک دی هلاک ته هلاکتونه پکې ډیر زیات شوی تکا په روم هم چې کوم دغه شوی تقریبا بیا خلک مړ شوی دي د کورونا نه په سلی شو ګټو نو دې کې چې کوم دینو زیات تر په دار چې روزانه اوس په دې حساب باندې تاسو ګورئ چې اضافه پکې کیږي په دمرو په شمیر کې او بل دا چې په ګڼو هسپتالونو کې په ټول پاکستان کې سه هسپتالونه خو لکه 100% خپل دغه ته رسیدلی دي اکوپنسی ته او تاسو پکې بیډونه نشته لري چې مریضان پکې خلق واچي او څو ځینو کې چې کم دي د وینټیلیټرز دغه کم دي مریضان زیات دي پر ځینو کې د اکسیجن کمی دي نو مشکلات ډېر زیات دي ځای په ځای باندې په ټول پاکستان کې.
دا کوم چې په هند کې کوم سفر راغلی دا د نوی بڼی چې د کرونا راغلی دی دغه د لپاره څومره تیارې نیولې شوې دي د پوز ځای په ځای کول څومره په دغه کې مرسته کوي تاسو په فکر؟
دا د دې په هند سره ټول کم د کارتارپور د لارې یا د نور دغه بچ د ډیر اتل مذهبي دغه د لپاره پاکستان ته کارتارپور نور ځین ته هغه خو دی پاکستان بندې کړی یا نارکانې تبراتل شکان یانو دا غرنګي دا خو بند شوی دي او نور هم درختوم د هند دا خپل منقطع شوی دي تجارتي دا خاصه بند دي نو کوشش کوم دا غدي چې دا هند چې کوم دا نوی دغه دی ویریټ دی دا پاکستان ته راځي په فعال خو چې کوم زميني یا وایي مخکې نم نو او زميني سمره چې هم درخت ته پاکستان بند کړی.
خو دا چارواکي چې کوم نمبر ورکي د غشمیره چې ورکي چې سل کسان شاوخوا روزانه مري د ډیټا د دغه شمیرې د راغونډولو په اړه باندې خلک څومره مطمئن دي چې دا هم امر راغونډي څومره چې واقعي خلک مري د کرونا نه؟
دا عمومي توګه باندې خداسي ګومان کیږي چې خلک مریضات او شمیرې کم ده او دا به بنیادی وجه ده چې دا هغه شمیره ده چې کم په سپټالونو کې مري سپټالونو کې چې کم کسان مري یا سپټالونو ته چې کم مریضان راشي نو دا نیشنل لغه چې کوم دی د کورونا باره کې چې کوم قامي دي سطح باندې یو دغه د اداره ده دا غیش میرا د سپټالونو نه چې کوم ډیټا راځي پاره په بنیاد باندې ده نو دا چې ګومان کیږي چې کم خلک سپټالونو ته ناراضي په کورونا کې پراتی ناروغ وي په کور کې کوشش کوي چې خپل علاجونه یا په کور کې وشي دا غیش میرا چنده دا غی نه زیات تر چې کوم د سرکاري په ګو باندې شیر کیږي.
ډیر مننه تاسو ته اسمعیل خان.
ډیر مهرباني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره VOA پښتو.
نوې چینل، نوې وخت. تاسو د خوکی وړ پروګرام د آشنا ټلویزیون خبرونه. نیمه کوټه کړه. آشنا تلویزیون او کاروان خپرونی د ټلو ټی وی ټلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ د سلنیاشتې نه مهمه پیښه حرش با فلسطین وجو امریکا غږ او ټلو یو بریالی ملګرتیا.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د خپرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوس لسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.